السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې پروګرام خبريږي چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی په مکړی خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخود کې راغلی چې شنون کې او خبريالان باید د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله لپاره د امیرالمؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2018 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنۍ تړل شوی او زرګونه خبريالان اړ شوی چې له هیواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي ویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر راستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي یې د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو اویایي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولي دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د مرکز خلک تیر ایستل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
در آزادی پچپوکی خبرونه تخراغ لست. به ده خبرونه که ز احمد تکل ستاس کربایم ده تخنیکی چارو لارخوونه قادر جلالوف کوی. لی ایرانه ده افغان کادوالو ده استلو بهیر پا دراز که روان ده. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وې چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ. که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به در سره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي یې په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لر، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پوله یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي. کړی دی. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلیو چې له دې ډلې شپږ دېرش نو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، دولس نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا لس زره تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو له خوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده اوزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کله یو بل سره ارتباط لری، او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي همداسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همداراز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتاسي د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلفو ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانې وي. او تیر حکومت یو تاسو درځي سبو به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کله څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ
شروع شوه.
بله سب، دا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا داخلي سیاستونو او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو، د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ دا مسایل موږ ولیدل. همداراز په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع وه. او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول شي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چشي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو، د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا ده چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسایلو له کبله، ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد نه درلودلو له کبله دوی په غاسي پذیره کټګوري کې راځي، چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او غاسي پذیره کټګوري یا طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوم موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ په لاس کارونه کیږي، شاقه کارونه ټول افغانانو کې. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار اندغه ځواک نه لري، یعنی د دې مټو کار چې تاسو یادونه کوي، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي.
دا دا موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو، چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د په افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تېر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضې منځنۍ او اسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو. که مشخصا درته ووایم، د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنی ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب دی، چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه و، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې.
تاسو فکر کوئ حیدرزا صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو د اوس بحث پې وکړو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافیو ته ګوري او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي. نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود به د هغو حمایت کېدو او مرتب د هغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوال ایستل نو طبعا هغه کسان چې اسي پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدارز د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلري. مثلا په ایران کې موږ تاسو ولیدل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې داسې عناصر موجود وو چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نه سیاسي ګټه پورته شوله. حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی وو چې خپله ایرانی اتباع وو چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په توګه اشاره وکړم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسي او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دغه بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غني چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دي په چا کوم ګروپ پوري اړه لري. نو دا به ډېر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم. دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسلې زور اخیستی، بیا تقریبا درې کاله وشول، په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اتا سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټوله دنیا او بشري حقونه چپه خلوي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سره باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېرې نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه را په دې خوا دا لړۍ ډېره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونی پیژندل شي عمومي ستونزې یعنی د عمومي ناستو کې کړیتو ونه لري نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسېره کړې ده او لاسونه یې رابر وهلي چې هلته له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به همدغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هېڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوزی له دې هیواده یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربتوب وکړي، د دې علت څه دی، د دې پټې پڅې؟
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګوري چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتی ځواکونو یا امنیتی بنسټونو څخه داسې اعلامیه خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کنی تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هیواد ته هم یو غواښ نشي کېدلی افغانستان هیڅ. دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسر ځنې حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواښ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلې وي او دوی چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره هغه کارونه چې د دوی ځوانان په وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له تخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې حالت سره مخ دي چې دوی تخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایزه نامنی ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کله ځواب راکړئ چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپله اقتصادي او امنیتی وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي. اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایرانی ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباس تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هېوادونو کې افغانان په هندستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هېوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکي هم رابولو چې راشي خبرې وکړي. دا اوس یو اوریدونکی په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکي لرو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لري وای وای وای.
قربان ته محترم احمد تکل صاحب سلام، تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي وکړي چې دغه جوړ به تاسو له حدا تعلم د هلمند ولایت د ساتې مشنه اوریدونکو کړي.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته راغلاست، مهرباني وکړئ څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دا خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیلابیلو هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات، په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سره خو په کار دادی. تکل صاحب محترم که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد ورسره وکړي. وځ از مرز افغانستان مهاجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واجب په بهر ملکو کې د بهر ملکو مهاجرین هم وځ از مرز داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د ازمر حکومت د دې سره کم به چلن کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې د ازمر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ښه ژوند ښه سلوک زموږ حکومت سره کوي. بعض زموږ د مهاجرینو سره تکل صاحب بهرنۍ ملکونه دغه دغه ورسره وکړي، ښه برخود ورسره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دي نن ستړي ورځ پر ما ده، سبا پر بل ملک ده، سبا پر بل ملک ده. اوس دا د تکل صاحب محترم تاسو ایمي شاهدان یاست پر ایران باندې چې د اسرائیلو جنگ شروع و. نو دا خو معلومه خبره وکړه چې د ایران حکومت سکوت کوي، دا مهاجرین به زموږ افغانستان ته راتلای. نو موږ به باردا چې بد سلوک ورسره کوي لکه دوی چې موږ د مهاجرین سره بد سلوک کوي. په کار ته د تکل صاحب محترم چې بهر بهرني ملکونه زموږ افغانستان د مهاجرین سره ښه ژوند ښه سلوک ښه اخلاق وکړي.
ډېره زیاته مننه. او سوال لرئ له میلمنو نه؟
قربان سم سوال مو د میلمنو ته دادی تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خو دغه اړتیا اړینی مرستې چې مثال د خبرې زموږ حکومت او خیریه بنسټو والا ورسره کوي، نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کوي چې مثال د خبرې دغه خپل مهاجرین سره د حکومت تر څنګ د بهرنۍ مرستې تر څنګ موږ خپل افغانان څه کولی شي چې دا خپل وړونو لاسنیوی وکړو؟ دغه پوښتنه مې دخو تکل صاحب محترم.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادی پڅپو کې پروګرام دی، خره غلاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو دونکو او په تخنیکی جلالو صاحب ته مې کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مې باندې خره غلاست.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی
حاجی صاحب خیر راغلی.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی هم په زابل ولایت
حاجی صاحب خیر راغلاست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟ په دې وروستیو کې له ایران نه مخصوصا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر چټک شوی، او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجي صاحب توخي؟ د دې علت څه دی؟
نه موږ به پر دې داسې نظر ورکړو چې مهاجر خو رښتیا هم په افغانستان کې د 50 کال یا 30 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک ماجر شوي دي، جلا وطن شوي دي. موږ په خپله ماجر وو، د روسانو په وخت 9 کاله په مسلم باغ کیمپ کې وو. دغسې زموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو دا د افغانستان د انقلاب وو، یا د کودتا وو، یا د نورو اشغالګرو چې زموږ پر وطن یې یرغل کړی وو، دا د هغو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي چې زموږ وطن پر قرار شي انشاءالله. نور خو پر قراره د امنیت نه، خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې، لکه څرنګه چې مهاجر بهر ته استولي وو، دغسې زموږ وطن اقتصادي هم ضعیفه کړی دی. دلته کارونه نشته داسې په صحیح معنا باندې. په بهر کې زموږ خلک ودي، ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډېر خلک تلو. نو ډېر تقریبا نیم اقتصاد یا څه زیات یې پر ده ولاړ وو. نو داسې اوس له هغه ځایه زه خره اړی. نو دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ لخوا څخه په رسمیت وپېژندل شي، او زموږ اسلامي امارت د هغو دپاره په بهر کې کارونه پیدا کړي، او هغه په قانوني ډول باندې ولاړ شي، هلته خدمتونه وکړي، پاسپورټ باندې، په ویزا باندې. خو هغه له موږ سره انشاءالله د اقتصاد په حق له او د ماجر ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سهولت پیدا شي.
مننه حاجی صاحب، غاوري زما که زما غاوري کنه.
بله، وسته
او تاسو تاسو خبرې مو وکړې، او په دې کې دا خبره هم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، په ایران کې او همدارس په تاجکستان، او حتی په دې وروستیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی، او حتی خلکو ورسره ناوړه چلند کړی. نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، بلکې حتی عوامو خلکو. ما له ډیرو افغانانو نه چې پخوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوي یا ایران ته، دا اورېدلی دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه. ستاسو څه یادیږي؟ ښه چلند وو، او که تاسو سره هم همدغسې یو ناوړه چلند شوی هلته؟
نه، په هغه وخت کې له موږ سره بالکل ښه چلند کېدی. موږ ته د اعزاز او محترم میلمانه په سترګه نه یوازې داسې حکومت راته کاتو، بلکې ملت هم راته کاتو. موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب؟ څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده، او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي؟
ناوړه چلند خو دا ده چې هلته و ماجر ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، د یو مرې د یو په سترګه.
همدا سوال دی چې ولې داسې کېږي اوس؟
نو دا څو لامل لري. اولا لامل خو دا ده چې دا ماجر هلته سخت ډېر شو. بل په دې وطن کې دوی په خپله داخلي مشکلات لري. په پاکستان کې څه حال نه ده، مرګونه دي، جنګونه دي، اقتصادي خراب ده، په دې کې سیاسي اختلافات دي. نو چې هر غم یې دا پر ماجر باندې تاوانېږي، ولو که یو چا به خامخا کړي. په ایران کې هم دغسې مشکلات دي. اوس موږ واورېدو چې د موساد دپاره خلکو جاسوسي کوله، په هغه کې افغانان وو. والله اعلم، خلک وایي دا د چیر حکومت خلک وو، د امریکا دپاره یې خدمتونه کول. هغه الله تعلیم د موږ نه یې تعلیم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څو وخت هم ډېر اوبه سې په یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه د 10 کاله 30 کاله په ووتو. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا څه کېدای شي چې زموږ دا مهاجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې ګزاره وکړي، او له دوی سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څوک کومکونه وکړي. نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده؟ اسلامي امارات خو خپل کوشش وکړي، نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو، رادیو خو موږ نشو اورېدای. مننه
تاسو نه. مننه قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې، په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. دوی سره بحث ته دوام ورکوو، خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک او څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله، محترم ټکل صاحب سلامونه مې قبول کړه. محترم ټکل قریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو تاسو د راډیو ټولو تخنیکی همکارانو او کارکونکو ته، هر څوک چې تاسو غیابی اوري کوم مستقیمه نه اوري، سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته ښه راغلاست قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر، مهرباني خدا غد وروره. دغه مهاجر چې را روان دي، اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسې لاندې نیم کاسه نه وي. دا مهاجر داسې بې پروایه را باسي، او دلته هم داسې استقبال کېږي، او دلته خبره ده، او په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره به نه وي، په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به وي. نو دا خبرې هم شته. او بله خبره پر عموم مسله چې درسره وغږېږم، موږ دا دولس ورځې چې اسرائیلو د ایران سره جنګ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنۍ خو بنده وه، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه، او باید کړې مو وای، باید وی کو مسلمان دی، جمهوري اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د ګاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودی په اسلام کلا کې، دا د بی بی سی خبرې اعلان ورځي، دا مهاجر په ډېر بې عزتۍ سره اخراجېږي. هغه چې خپله راځي هغه هم په زوره دي، خپله نه راځي، دغه اجباري چې اخراجېږي دا هم په خپله نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کېږي، د ایران چې اخراجېږي دارو ندار یې دلته هم ځینې اخیستل کېږي. تاسو به بی بی سي و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، ښځې ژاړي، د چا ته 10 میلیونه اخیستې، د چا ته 14 میلیونه اخیستې، د چا شتمني اخیستې. نو دا یو اهمه بې عزتي ده تکل سره، چې د مسلمان سره کېږي، د یو همسایه سره کېږي، د افغان سره کېږي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، الله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روان خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدرزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او وامې اوریدل، تر ډیره نظریات ول، او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو، او وس وضعیتونه بدل شوي دي، او اشاره یې دې موضوع ته وکړه چې هلته هم ماجر یو زیات شوي دي، نور چې هلته ستونزې جوړېږي، نو پړه په افغانانو په کډوالو باندې اچول کېږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو د پوښتنې یو عمده بخش ده، او چې څه تغییر شوي دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنګېدل، او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل، دوی یو اصطلاح درلودل هغه وخت کې په اردو ژبه کې، دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه، او اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې، که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دي پاتې شوي. که د پاکستان بحث را وسپړو، د ظاهرشاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود کې ستاسو په یاد دي، د بنگلاديش په نامه یاد دي، خو په عام اصطلاح کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یاد دي. نو یو قحطی و، د قحطی یو کال و چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریجې راتللې دغه یې لا بندې کړې وې. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې، بیا د داود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، بیا په سیرت تیر د مجاهدینو په وخت کې، همدارس د طالبانو په اول حکومت کې، بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی، او ان تر ننه پورې سی، بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې اوس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه د پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه منلای. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د ګاونډي هیواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو، چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې، بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي، دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځېدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي، دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم، هغه دغه دی چې ځکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وس لپاره، د ایران، پاکستان او تاجکستان، چې ولې په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنوي، یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایلو ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه، یو بحث ته زه اشاره کوم چې د توجه وړ ده. هغه دا ده چې موږ د کډوالو د پناهغوښتونکو په برخه کې د 1951 کال نړیوال کنوانسیون لرو، او بیا راتیر سه په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو، چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث وړ ده، تاجکستان، پاکستان او ایران،
بله،
د دې غړي ټوب نه لري، ځان ته د نړیوالو قواعدو له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي، متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط ډول باندې دغه کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی ده، هغه هم دا ده چې خپل شرایط په هغه کې تسجیل کړی دي، یعنی په هغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی ده، تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات پکې مطرح وي. په تور مثال په هغه کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو د ساتنې په برخه کې، د هغو د اشتغال په برخه کې، د هغو د مثلا حقوقي مسایلو، مدني مسایلو په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په ضمني شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي. نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنی نه لري، یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دغه هیوادونو کې پراته دي، دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري، ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکي حالت سره مخ دي، چې یعنی بیا اسناد افغانان دي، مثلا کله ویزا اخیستې وتللی دي ایران تال ته پاتې سوی دي، ویزا یې قضا سوی دي، پاسپورت یې نور په غربي استلا باندې ایکسپایر ده، نور تاریخ تیر ده، نو دوی هلته پاتې سوی دي. نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري، او همدارس په پاکستان کې. نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري، نه نړیواله او نه دغه هیواد دننه د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
مننه حیدر صاحب. بیا هم بس ته دوام ورکو، مخصن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه غواړم دی یو اوریدونکي قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې هغه وای هغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي، د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو؟ میرمن شیرزاد کلان ځواب راکړئ لطفا، ځکه لدی وروسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی، د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې 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 تفسیری وکړو، مهرباني وکړئ. ډیر
ښه، مننه تکلیف. لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ته اشاره وکړه، زموږ په نظر چې وو
خطر داسې به کېدلی شي چې د دغو مجنونو په منځ کې کېدلی شي داسې له ایران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان مجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدلی شي په همدغه مجنونو کې څرنګه چې له ایران څخه کېدلی شي دغه د ایراني جسان افغانستان ته دننه شي ځکه دوی چې اوس د مارچ سر ته راځي د دوی اسناد نه څېړل کېږي اوس داسې حالت راغلی چې ټول وردانګي مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څرنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده نو پاکستانی طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې دردونه ایجاد دي کېدای شي چې له پاکستان څخه هم دغسې وګړي د افغان مجنونو په منځ کې د دننه شي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان
ډېره زیاته مننه او له تاسو نه بل پوښتنه هم زلرم چې ولې له نورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي مونږ په جرمني کې مثلا د افغان کډوالو د ایستلو مسله لرو هم دا اوس د جرمني حکومت یو شمیر رایستلي دي ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به له ځینو نورو اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ
په موږ افغانان کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي د نورو اروپایي هیوادونو څخه د مهاجرینو ایستل هغه د ګوت په شمېر دي چېرې په کومه مسله کې یا هم د خشونتونو یا د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیرو عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله او که پاکستان دی هم همدغه نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر مهاجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چېرې یا هم د ډېرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته یا د کار توان نه لري یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی او یا هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوې تر اوسه داسې اسناد دي یو افغان نه دي تېره شوی په اروپایي هېواد کې چې ویل شي دا افغان دی او دوی په اروپایي هېواد کې داسې یو جرم ترسره کړی
حیدر صاحب میرمن شیرزاد یو مسله یادوي دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولی او هغه افغانان چې په گاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې گاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي فکر کوي دا کټګوري پر اختیا سره هم درې کټګوري دي او که زخپل بیا هغه پښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته
مننه تکل صاحب زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه هغه دا دی چې ګوندی هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي یعنی تعداد بیخي په میلیونو ته رسي نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی او عقدهی او سیاسی چلند در سره کیږي یو توپیر چې زه اروپایی هیوادونو سره او دی گوندی یا دی منطقی هیوادونو سره دی افغان کډوالو په بحث کې وینم هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسی برخورد در سره کیږي په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا دی منطقی فرا منطقه یو ملک دی چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي یعنی دوی افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده سیاسي چلند نه ورسره کوي ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیري که دوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي خپل د قوانینو
او د نړیوال کنوینشنونو د مندرجاتو په نظر کې نیولو سره یې ته دغه حق ورکوي. یو چې یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل سته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو داسې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوا لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسا تعداد مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان، د ایران، خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک دی لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیه لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیه ته تللی وي، د زمینی په استفاده سره چې مشتاسیال ته د سوریه کړکی چې ولې د 2014 کال کې تاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریه او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی تاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللي دي، دغه افغان کډوال، دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې، دوی یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، همداسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانه په دې بحث باندې خفه نه شي. اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره. اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو او ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی دا. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابیلیټیز یې انګلیزان ورته وایي، د هغه له نقطې نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تر طریقه باندې روزل سوي دي، چالته ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې ډېر لیدل کی. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د هغو د قوانینو په شعاع کې ځوان وکړي تر څو چې د هغو لپاره او د نورو افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
ډېره زیاته مننه. په یوه دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې راستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لږ تر لږه د منلو دي، یعنی کافي دي؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې نه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی. که چیرې طالبان په خپلو غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمینه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځله نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځله نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډیره لویه سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي، او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدلی شي. خو بیا هم یو ویره بیا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلي دي. زما ویره دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط معیا نه دي، او داسې نه شي چې ډيري وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې اوسنځ رامنځته شي.
تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤول نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و دي. ازادي په څپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واورېده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.